کړي مشه په پیښور کې د مازګر شپږ بجې شوې دي. نن د اپریل 15مه ده او د ګول یا یکشنبه ورځ ده. داود خټک يم او د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې به تاسو سره يم. په دې غړې کې به تاسو ته مونږ خبرونه درکو او تازه خبرونه به درته در اورو او د مختلفو موضوعاتو په اړه به راپورونه هم درکو. خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته چې له تازه خبرونو خبر کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د شمالي وزیرستان کډوال په بکخیلو کې د دوه ورځو راهیسې د مالی مرستې غوښتنې لپاره په احتجاج دي. طالبانو له پاکستان نه د افغانانو پر جبري اخراج او ورسره په کېدونکي چلند خواشینی ښودلې ده او د یوکرین په سومي ښار د روس حملې نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د شمالي وزیرستان کډوالو د اپریل 14 راهیسې په بکاخیلو کې احتجاج پیل کړی. احتجاج کوونکي کډوال د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې مالی مرسته غواړي. د احتجاج یو مشر ملک نیکمل خان نن مشال ریډیو ته ویل کډوال د مالی مرستو تر څنګ کورونو ته په هغه صورت کې د واپسي غوښتنه کوي چې ړنګ کورونه دې ورته آباد کړل شي.
لږ یې دا کیسې فکر وکړه چې کېدای شي په توس شار لګیا دو د واپسۍ جامه هروسي مخته. خو میږ وې ته ویلي دي چې میږ غوړي اول 15 میسي جنا هغه نه بعد کته په واپسۍ روغله بیا د هغه مطابق د توزه او بو یې دا س نه دري مچای تو خیال دی دا س څو چا زده تا ویا یو چا مو کیم ضرورتي نه دی اور ته پیرا کوي.
د کډوالو د احتجاج په اړه ځلې انتظامی او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو مالی مرسته به ضرور کړل شي. دی ویل چې د فندونو د کمی لامل د غسونځه تراغلی ده. دوی ډاډ ورکړ چې د سیمه پاتې کډوال به خپل کلو کورونه ته ورسنیږي او ورسره به ټوله ضروري مالی مرسته کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځایي خلکو احتجاجي پرلت د ځایي انتظامی سره تر مذاکرات وروسته پرون پر لسم ورځ پای ته ورسید. د احتجاجي پرلت یو منتظم او په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخخ ملک نثار علي خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامی ورته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به ومنل شي نو ځکه یې ناسته ختمه کړه. نوموړي وویل تمه کوي چې حکومت په خپلې ژمنې پوره کړي. دا وروسته له هغې ده چې په میرالی کې ځایي خلکو د پوځ په ډرون برید کې د یو ځایي وګړي تر وژنې وروسته د اپریل په 14مه احتجاجي ناسته پیل کړه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوالې مطمئن کړ چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت په ډرون بریدونو کې د ولسي وګړو وژنې مخنیوي د لادرکه ځایي مشر ملک اکبر خان د بازیابۍ او د نهم لسم ټولګي او آزموینې په مې کې د کېدو غوښتنې به پوره شي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرل سید آصف منیر سره په سیمه ییز امنیت او دفاعي همکارو خبرې کړې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې د کانګرس د استازو جرګې غړي جیک برګمن په مشرۍ پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د رول ستاینه وکړه. بیان وایي چې په پلاوی کې د استازو جرګې دوه نور غړي ټام سوزی او جاناتن جیکسن هم شامل وو. پوځ یاتوي چې د غونډې پر مهال دواړو خواوو په روزنیزو چارو کې د همکارۍ او د معلوماتي ټکنالوژۍ په څانګه کې مفاهمت لیکونه لاسلیک کړل خو په دې اړه مشخص معلومات نه دي ورکړي. پر هماغه روز د استازو جرګې پلاوی د پاکستان د کورنو چارو له وزیر محسن نقوی او نورو چارواکو سره ولیدل او په ترهګرۍ ضد مبارزې او امنیت یې بحث وکړ. پاکستان د کوریا سره په ګډه د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې د وزیرانو په کچه د ملګرو ملتونو د 16 ځواک ته تیاری دوه ورځنۍ غونډې کوربتوب کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي د غونډې موخه راتلونکي میاشت د جرمني په مرکز برلین کې د کېدونکو غونډې لپاره تیاری نیول دي. په اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې تمرکز به یو شمېر موضوعات وي. په دې کې د 16 عملیاتو راتلونکي ورته د پیښو ننګونو د 16 راتلونکي خوندي کولو کې د ټکنالوژۍ رول د ملګرو ملتونو سولې عملیاتو ملاتړ کې د سیمه ایزو بهرنیو سازمانونو رول د 16 ځواکونو اغیزمن فعالیت او د دوامداره سولې لپاره یو غښتلی نظر شامل دي. په تیرو کلونو کې پاکستان د ملګرو ملتونو په 8 ماموریتونو کې 2,15 16 ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له پاکستان نه د افغانانو په جبري اخراج او ورسره په نامناسبه چلند خواشینی څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم العمر عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیزې خبرې وکړې. بیان وایي متقی په خپلو خبرو کې د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه وښودله او ورسره د پاکستاني چارواکو روان ناسم چلند پارونکي او د دواړو هیوادونو نو د اړیکو په زیان وبللو. بیان زیاتوي چې نظامانی متکی ته ډاډ ورکړ چې دا موضوع به د پاکستان حکومت سره شریکه کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت لا په دې اړه بیان نه دی خپور کړی او په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم سندي ویلي. ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې د یوکرین په شمال کې په وړو کې خار سومي د روس خونړی برید غندلې دي. یوکرینی چارواکي وایي د اپریل په 14مه د توغندیو په برید کې د وژل شو شمېر 4 ته رسیدلې دي. د سومي پوځي انتظامی د اپریل په 14مه وویل چې روسي ځواکونو د هغه وړو کې خار په مرکز ځوا بالیسټیک توغندي ویشتلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان ویلي چې حمله انتونیو ګوتیرش ته سخت ټکان او صدمه رسولې ده او ویلي دي چې په تیرونو کې د یوکرین په وړو لویو خارونو ورته بریدونه دوام لري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل پر سومي د روس برید وحشتناک عمل وو. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورسلا فن دیکلین ویلي چې هغه برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. د جرمني راتلونکي وزیر اعظم فریدریک مرس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د برتانیې، فرانس او ایټالیې مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه. موسکو په 2022 کال کې په یوکرین له پراخ یرغل راهیسې په ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو په سیالۍ کې نن د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د راولپنډۍ په لوبغالي کې نن د لوبلړۍ 5مه سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 او د کابل په 9 بجو پیلېږي. پرون په پنډۍ کې شوې لوبه کې لاهور کلندرز کوټا ګلاډیټرز په 9-0 منډو ماتې ورکړه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. زه داود خټک یم او په پېښور کې وخت شپږ منټه د باندې شپږ بجې شوې دي، و منټه د باندې شپږ بجې شوې دي. زمونږ خبریال طاهر خان صاحب دا وخت مونږ سره له اسلام آباد نه د ټلیفون په لیکه راغلی دی. او طاهر خان صاحب سره په دې خبره کوو چې نن د افغان او پاکستانی چارواکو په کابل کې یو ملاقات شوی دی. د پاکستان ناظم الامور د طالبانو د خارجه وزیر سره ملاقات کړی. د دې ملاقات موخه سوه او په دې کې په کومو کومو خبرو باندې خبرې وشوې؟ نو طاهر خان صاحب ستړی مشي.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب کداره ته وویل چې دا ملاقات په کومو حالاتو کې شوی، د دې ضرورت څنګه او څه خبرې پکې وشوې؟
سلام تاسو ته، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملاقات وروسته د پاکستان ته کمل ته ناظم الامور دی عبدالرحمن نظامی د طالبانو په حکومت کې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د ملاقات وروسته چې بیا کوم بیانیه خبره شوې ده، نو لږ تاسو ذکر هم کړ. هغه کې بنیادی ټکی هغه د پاکستان کې چې کوم دا پریکړه شوې ده افغان سیټیزن کارډ یا تابعیت لرونکي اوباسي، هغه باندې زیاتې خبرې شوې دي. دغه بیان تر مخه او امیر خان متقی په دغه د وینا د دغه بیان تر مخه چې ځینې اورګنونه په پاکستان کې ځینې کړي کډوالو سره د پټکو نامناسب چلند، هغه د دې لپاره خواشینی او خفګان څرګند کړی دی او دا ناسم چلند دی او پارون کې لفظ استعمال کړی دی. نو بهرحال زیاته موضوع پکې دا و چې هغه عمومي روایتن هغه سیاسي او اقتصادي اړیکې افغانستان کې اوس طالبانو حکومت د دې افغانانو د واپسې د موضوع زیاته نن د کابینه
د پاکستان د کابینه خبره کوي. طاهر خان صاحب
د افغانستان کې د طالبانو د کابینه غونډه شوې ده. هغه خپل دغه بیان د ارت چې کوم د هغه پاڼه ده ایکس پاغه باندې خپور کړی دی. په هغه کې مغه بنیادی د ټولو نه مهمه موضوع هغه هم دا د کډوالو چې کومې داری دي ته ویل شوي دي، د هغې د استنېدو وروسته هغې سره بیا هغې زرینه ورکول، د هغې نورې مسلې. نو دا موضوع اوس په افغانستان کې د طالبان حکومت ډېر زیات ورته یو جدي پاملرنه هم کو. د هغې بیانونه ته موږ وګورو، بیا په تورخم کې چې کوم کیمپونه جوړ کړي دي، د هغې هره ورځ لکه اوس هغه نه یو داسې یو قومي غونډې مسله کوم، د هغې هغه ویډیوګانې وګورو. نو خو پاکستان لکه څنګه خبرونو کې تاسو ویل، پاکستان تر اوسه پورې نه خو دې ملاقات کې چې کوم امیر خان متقی دغه الفاظ استعمال کړي دي او چې وی دي وسره ډېر بچرن کیږي او فارون کې اقدامات یاد کړي دي، پاکستان تر اوسه پورې نه دي.
ما هم دا پوښتنه کوله چې دا فارون کې ټکي چې استعمال شوی، نو دې باندې د پاکستان خارجه دفتر یا حکومت طرف نه چا خبرګون نه دی خوده لې؟
بلکې ما خپل باندې په کابل کې د پاکستان دغه ناظم الامور ته میسج وکړ، پیغام ولېږه چې راغیسه په دې باندې خبر شته کې نشته. بیا چې کومه ته د رسنیو مسئول دی ذمہوار دی په کابل سفارت کې د پاکستان هغه هم جواب را نه کړ نو دواړو جواب نه دی کړی نو پاکستان دلته اسلام آباد نه بیان نه دی راغلی خو که بل طرف ته موږ وګورو نو پاکستان د دې کډوالو د ستنېدو په اړه چې کومه فیصله کړې وه په هغې باندې ټینګ ولاړ دی او هر ورځ په زرګونو خلک هغه لیږل کېږي ځینې پکې په خپله خوښه ځي لیکن چې کوم نه ځي نو داسې په خپله باندې هغې ذکر موږ چې کله دا شمېر ورکوي چې دومره په خپله خوښه لاړ او دومره بیا ډیپورټ شو ځکه چې کم کسان نه ځي او هغه دی لا په پنجاب کې بیا په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې په پینډی کې په دې کې خلک نیسي او دلته جی کیمپ یو دلته دی هلته بوزي او په بسونو کې اچي او تورخم ته بوزي او هغه طرف ته لیږي.
تاسو غو طاهر خان صاحب اسلام آباد کې د اسلام آباد کې څه گرفتاری یا داسې په زور باندې وستل یا نیول داسې کوم هغه روان دي یا ډېر خلک په رضا باندې تاسو
ډېر زیات ډېر روان دي ځکه چې د اسلام آباد په شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر افغانان اوسېږي. اسلام آباد د ښار نه چې کوم دا نږدې که هغه بارکو دا که بنی گالا دا که ترنول دے که بیاتے سے پنجاب تب تزی گجر خان دا دیر زیادہ افغانان دے جون کی دا دیر مدیر رہی سے جون کی نو آگے کے اکثر چی منگا لکھا دا مخ کرو کہ مشاہد ایڈیو چی منگ لارو والتم خلق سروری دل چی منگا سر بناس تو تیری فون برا گیا دا اسلام آباد کی چکم دا افغانان دا دی مواجرین دا اتحادی مشر دے چی پلانی دے کی چاپو والی شوا اسلام آباد و پینڈے کے دیر زیاد گنش پر افغانان ہر اورس تقریباً نیول دی دیر پاکے خبر پختوخوا تلالا اسلام آباد نا زکر چی علتا نسبتاً
مشال ریڈیو سرا خبر کولو ډیره مننه.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
بالکل اوریدونکو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کول مهي روي کتا سره ایپ وی نو او سمارټ فون لري انټرنیټ در سره نو چتا سو هر چرته هر ځای د مشال خبرونه ډیر په اسانه تاسو اوریدل شي او اوس تاسو بیا یو راپور ته راپور مونږ ته ل پیښوره اسما ګل را لګل دي او په دې راپور کې د حکومت د اغه داوو ته کتنه شوې ده چې وای چې په پاکستان کې د روزمره شیانو بای چې دي دا کمی شوې دي په دې کې سبزیانې هم شامل دي خوراکي شیان پکې زیاتره شامل دي خو بلخوا کله چې د عامو خلکو سره خبره شوې ده دغې نه پوښتنه شوې ده چې آیا دا بای واقعي کمی شوې دي نو عام خلک د حکومت د دغې دعوې نه ډیر زیات مطمئن نه دي. نو تاسو بیا یو د اسما ګل هم دې راپور ته
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د اپریل میاشت په 11مه راپور خپور کړ چې لمخې د غنمو او لهغې جوړ شوو شیانو پیازو دالونو او نور خوراکي توکو به راکمې شوي او د بجلی په نرخ کې معمولي کمې ګرانۍ د کمېدو له وجې شوې ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. دغه راپور کې په کلیز بنیاد پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو شرح 2.81% ریکارډ کړل شوې ده. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمېدو دعوه کوي خو د خیبر پختونخوا ډیر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وای سره له دې چې راپورونه د بایو د کمیدو خبر ورکوي خو د ژوند له بنیادي اړتیاو سره د مخ کېدو لپاره هیڅ قسمه اسانتیاوې ورته نه ښکاري. په دې اړه ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل
دا خو موږ تم په کار ده چې موږ تم داسې دوکانونه وشي چې هغه کې موږ سودا وګورو ځکه چې موږ خو چې کومه سودا رکوو روزانه په بنیاد باندې هغه خو دومره ګران رکوي چې الټا مهنګۍ شوې ده چې مهنګۍ ریسي بیا سر مهنګۍ ریسي او چې کله ارزانی ریسي بیا سر ارزانی ریسي دا نه وي چې مهنګۍ شره کې اضافه وشي او ارزانی راشي.
سلیرو نه فاطمه خبرې کوم کم دی هیڅ هم نه دی ارزان شوی هغه دا روزې نه مخکې دی که د اختر نه مخکې دی هر څومره هرېټ دی هیڅ نه دی ارزان شوی. هر سړی وایي چې موږ ښه خوراک وکړو نو دې پاچې د چا وس نه کېږي نو څنګه به هر خوراک کې.
زما نوم یاسمین دی او تی ملګری سره تعلق مې دی. ډېر ګڼ کور دی واړه دی راکه دا خوراکي شیان چې کوم دي در هر کور ضرورت دی. دا خوراک یو داسې شی دی که دا ګرانېږي که دا ارزانېږي نو دا به خامخا ته اخلي. د خوراک سره شل او زر نورې خبرې دي بجلی بلي د ګیس بلي د اوبو بلي د وړو پیسونه شي نو دا خوراکي شی نه دی موږ ته لږ ارزان کړي چې موږ ته سهولت شي نو د حکومت نه به زموږه ډېره مننه وي.
چینای ته وګوره نو اوه نیم سوه منی وه نو اوسپ نهه نیم سوه منی ده. د دې نه علاوه هر څه ډبل خرڅېږي. وخت ته وګوره نو غریب د خوراک نه ده. 1200 روپۍ منی کیلو دی. موږ ته نه میلاویږي ریلیف. بس موږ به څه ووایو چانه به ګیلې کوو.
پاکستان کې د ځینې خوراکي توکو کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه بیا پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وایي ځینې وختونو کې د یو توکي نرخ مناسب وي خو د خلکو د اغستلو توان یې کم وي.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه هغه په مطابق دا موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي کنه نو دا د دې قوت خرید نه بهر دي. نو د حکومت لپاره دا خو کامیابی ده خو د دې فایده به عام خلکو ته اله ورسي چې دا د روزمره سامان او د خوراکي مواد چې دی کنه د دې د نرخونه چې کوم په تیرو دوه او دریو کالو کې زیات شوي دي خو هم را کمول غواړي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي لږ لږ به زیاتیږي. ژوند ډیر مشکل شوی دی عام سړي دپاره. نو د دې دپاره حکومت له اقدامونه په کار دي روزمره استعمال او د خوراکي مواد چې دا نرخونه راکم کړي.
بل اړخته پیښور کې د مشرق ورځپاڼې خبریال محمد فهیم بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې راکمې هم کړي خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي چې له امله یې خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي.
بیور آف سټیټسټیک خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې هغه ریالیسټیک پوره ډیټا مخې ته راوړي خو دا یو سرکاري اداره ده نو چې ګرانی راغلې ده نو بیا اوورآل انفلیشن څنګه کم شوی دی. حقیقت خو همدغه دی چې ګرانی راغلې ده او د خلکو قوت خرید کم شوی دی نه خو پاکستان کې پیسہ راغلې ده چې شیزونه ګران شي او خلک بیا مغستی شي او قوت خرید ښه شوي دا هم ممکنه نه ده داسې شوي نه دي. نو مطلب دا دی چې بیور آف سټیټسټیک خپلې طریقه باندې رښتیا خلکو ته وویل چې ګرانی ده ارزانی نه ده او چې کوم خلک کوم وي ار یا دویم کستا سوګو رہے دا وخت کې جاړی لګیا دی هغه د کور دوه وخت روټین شي پوره کولی د بجلی قیمتونو کمې دوه اعلانات کیږي لګیا دی دا غیم څه پته نه لګي. نو ملک کې دننه ګرانی هم ډیره زیاته شوې ده او د خلکو هر نوې ورځ سره چې کوم قوت خرید دی هغه هم کمزوري کیږي لګیا دی.
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک دا هم غني چې په باقاعده توګه د بیو څارنه نه کیږي او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمہواری نه ترسره کوي ځکه ورځ تر بله د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې سي. که څه هم د سرکاري شمیرنو له مخې د ګرانۍ کچه ټیټه شوي خو عام خلک لا هم د لوړو بیو له کبله د ستونزو سره مخ دي. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمېدل کافي نه دي بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهی مشال ریډیو خبرونه مونږ تاسو ته په ژوندۍ بڼه نشو درکولې که څه هم دا خبرونه کوم چې تاسو اوس اورئ دا په ژوندۍ بڼه ده. د دې پسې را روانه د نهو نه تر لسو بجو پورې خبرونه د یارانو مشال اغم په ژوندۍ بڼه ده. خو سلام پښتونخوا یا داسې نورې خبرونې هغه مونږ تاسو ته په تکراري او ثبت شوي ډول باندې درکو. که تاسو غواړئ چې تاسو خپل فرمایشونه خپلو د سندرو غوښتنې مونږ ته ووایئ نو د مشال ریډیو د ریکارډ کیدونکې مشین دی چې پاغې کې ستاسو آوازونه ثبت کیږي او د دې شمیره ده 00 20 22 22 11 2 01 2. تاسو پین او کاغذ او قلم راوالی دا نمبرز بیا بیم خو په دې کې تاسو خپل غږ مونږ ته ریکارډ کوئ شي که تاسو د مشال ریډیو سره یو خپل نظر شریکوئ او یا مو کومه سندره خوښوي هغه تاسو غواړئ چې مونږ در واورو نو په دې مشین کې تاسو خپل اواز ثبت کړئ او زمونږ همکاران به هغه اوازونو په بنیاد باندې تاسو سندرې هم در اوري او تاسو د اوازونه به هم د هغې سره په مشال کې راځي. نو په دې ډول به مونږ ستاسو دغه کمی پوره کړو. دا نمبرز بیا ویم تمه د تاسو به کاغذ او قلم راخستی وي دا د 00 20 22 22 11 2 01. دا در سره اولی کې او پدی کې تاسو بیا زموږ د ماشين کې आवाज ثبت کولې شه رازو تاسو بیا یو بل راپور په طرف باندې تاسو به اورې په خبرونو کې یا په ټلویزیون چینلونو یا په رسنیو کې چې د چین او امریکا ترمنځ د تجارت جنگ شروع شوه اول بچ جنگ کې د پاغې کې بټوپک او فوجي او ټینک او جهاز استعمال د اوس په نوي دور کې جنگ د تجارت کېږي دا څنګه دی د امریکا اوسنۍ ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ وای چې امریکا ته به کم سامانونه راتلل نو په هغه باندې به د امریکا لخوا ټیکسونه کم لګول شي او د امریکا سامانونه به چې د امریکا نه بهر ملکونو ته تلل نو هغه هیوادونو په هغه باندې ډیر زیات ټیکس لګاو دي سره به امریکا ته ګټه کم راتله یا بند راتله د اوس وای چې کم سامانونه چې د کم ملک نه د امریکا ناراضي پاغی به هغه عمر ټیکس لګی سمره چې د امریکا په سامانونو باندې نور ملکونو ټیکسونه لګولي دا تجارتی جنگ د دې اختتام به څنګه وي د دې خاتمه به څنګه کیږي آیا دا د پاکستان او د نړۍ د سیمې د هیوادونو لپاره به دا څنګه وي په دې اړه باندې شبیر جان دا راپور تیار کړی دی
په باجاغان پوهنتون کې د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر سہیل احمد وای چې امریکا ډېر ملکونو لپاره خپل ټیرف یا ټیکس کم ساتلې وو ولی اوس یې ورته د زیاتولو پریکړه کړې ده
دا سه ډېر کنټریز او جاغې لپاره ټیرف چې کم دي نو یو ایس کم ساتلی وو او هغه نورو کنټریز و یو ایس په مقابله کې ټیرف ډېر کړو او یو ایس مارکیټ ته او یو ایس ګورنمنټ ایز ا سپیشل ټریټمنټ چې کم دي نو هغه ته رسائی ورکړې و کنه جی نو اوس دا چې ډونالډ ټرمپ نه وایي چې دا څنګه کیږي شي چې کم کنټریز نه موږ ټیکس کا مخلو او غی زمون ټیکس ډیر اخلي نو غی دا سه کار کو چا کنټریز باندې ټیکس سیوا کو او غی ایکچولی نیګوسیشن ټیبل تر اوسه دا پارا هغه دا ټیکس زولا کو نو یو ریزن خو دا ټیرف سره لګول دا او دا غی واقعي افیکټس ډیر کنټریز غی سره رابطه او ک انډیا دا او دا شان جاپان دی او دا شان کینیډا دا شان نو کنټریز دی غی سره رابطه او ایون پاکستان هم مجبور دی پاکستان مخامخه غی سره کانټیکټ کوي او هغه دا ټیرف شکم دی دا وری نیګوشیټ کوي او دینه بغیر مو سره
نموړی وای چې دغه ټیرف لګولو یا زیاتولو سره به د پاکستان مصنوعات او پاکستان اقتصاد هم ډیر اغیزمن کیږي خو وای د کې ورته موقع هم شته دی چې خپل تجارت غوړه کړي
بل پاکستان ما زیاتره ټیکسټایل پروډکټس کوم دی هغه لیګل یو ایس ته اوس پاکستان یو کارټن ایکسپورټینګ کنټری وځه کارټن امپورټینګ کنټری دا نو پاکستان ته په اړه کې دونه غټ نقصان نه په خیال نشته خو بهرحال پاکستان به د اخی ری نیګوشیټ کوي او دغه وجه به خامخا اغه ته ټیبل باندې کینی او بیا و سره دې معاهده کوي
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیه غړي او پخوانی صدر مقصود انور وای چې ټول نړۍ ملکونه به د دې ناغزمن کیږي نو دغه رنګ پاکستان به هم کیږي دی وای چې کله خبره د نړۍ د نورو هیوادونو هم شي نو خوشبین لري چې خبرو اترو د لارې به د تجارتي شخړې هواري شي
چرته پورې چې د چاینا او امریکا کې خپل کوی ټایر ټک وار دی مونږ هو هغه څه کولې نشو لیکن دې باندې اثر ډیفینیټلی پاکستان باندې دی چې پاکستان چې دی ټیکسټایل سرجیکل آئٹمز اور گیمز اسپورٹس آئٹمز دا زیادہ چلی کنا جی اور کافی 6-7 بلین چلی کنا مونگا ایکسپورٹ امریکہ تے دے تو نو اگے کے فرق ہو پریو زی لیکن ادروائز او گو رہے چھے صرف پاکستان بندے اثر بنے ہی تا خوٹول دنیا باندے بھائی چھے دنیا باندے دے نو انشاءاللہ باتچیت سرا نیگوسیشن سرا خبر وطر سرا چلی دا مسئلہ چلی کنا سیٹل کے دی سی
دا چکم کم سنتون با دے سرا پا پاکستان کی اغیزمن شی او سا کول پکار دی نو پا پیخور کے سنتکار محمد اساق خان وائی
یو خوزمونگا چھے کم ٹیکسٹائل دے آغب آغب ایفیکٹ کی گی ور سرا آنور چھے کم زمونگا ایکسپورٹ آغیت دے بلکل بے ایفیکٹ کی گی دا بچ کے دو لارو مغا یو دا چھے پاکستان دا آغیت پارا با ڈیوٹیانی کمی نو مغا پا آغا ریسیپروکل بیسز باندے با آغی بیا کے دے شی آغیت دا پاکستان دا پارا ڈیوٹی کم کی
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یا پائٹ ترمخا امریکہ حکومت دا پاکستان په مصنوعاتو په خصوصي توګه ټیکسټایل ټیرف یا ټیکسونه ولګول نو دا به ډیر بد اغیز ولري او نه یوازې به د دې اغیز په دغه صنعتونو پریوزي چې په کې سرمن یا لیدر روجي د لوبو سامانونه او طبي آلات شامل دي بلکې په لکونو روزګارونه به هم په خطر کې شي دی وايي 13 مالي کال 2023 کې پاکستان شوخه 15.3 ارب ډالر ایکسپورټ امریکا ته کړو او کدا ټیرف لاګو کړی شي نو سبند یو ارب ډالر د کال زیان پاکستان ته کېدی شي او د دې ګټه گاونډي هیواد هندوستان او بنگلاديش اغستلې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو
اوریدونکو مزمل اسلم چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی هغه ویلي چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام ټوله زیاتره برخه چې د پسند او پنجاب کې خرڅ کول کیږي بلکې په خیبر پښتونخوا کې د ډیره کمه برخه خرڅ کول کیږي. دا څنګه شنواز ترکزی په داراپور کې حال تر کوي؟
د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ویلي د بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر ټولو زیات استفاده کوونکي پنجاب او بیا سند صوبه کې دي. د خزانې او دو صوبو ترمنځ د رابطو مشیر مزمل اسلم د اپریل په 1 د خپل دفتر جاری کړي بیان کې ویلي د یاد پروګرام شاوخوا 8 لک خلک د پیسو اخیستو په شکل کې استفاده کوي چې په هغه کې 40 لک نه زیات د پنجاب دي. بیان کې راغلی د خبر پختونخوا په کې 19 لکه او د بلوچستان په کې 15 لکه دي. نوموړي دا هم ویلي دي پنجاب او سند صوبو کې کاروبارونه کارخانې زراعت او د اقتصاد زیاتې وسیلې شته خو بیا هم یاد پروګرام کې دغه صوبو خلکو ته زیاته توجه ورکړی شوې. د پیښور خبریال له حاضری مشهد رډو ته وویل تیر وختونو کې هم په یاد پروګرام داسې تورونه لګېدلي چې ګوندې د یوې سیاسي ډلې پلوونکو ته زیاته توجه ورکوي.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام په پاکستان کې چې د کله نه هم شروع شوی دی د دې نه چې کوم خلک فائده پورته کوي په هغه باندې اعتراضات پورته کیږي چې دې کې زیاتره برخه د پاکستان پیپل پارټۍ یا د هغوی د اتحادیانو ده. موږ بیا وروسته د هغې نه ورونو د عمران خان په دور کې ثانیا نشتر د دې یوه لویه صفحه کړې وه او تقریبا سکم 9 لک خلک هغې د دې نه ویستلي وو. د دې نه پس بیا یو لوی اعتماد په دې پروګرام باندې د خلکو بحال شو خو موجوده حکومت د راتلو سره معامله یو وار بیا سیاسي شوې ده. دی وکی کومنګ ګورو روبینا خالد د دې پروګرام مشره ده او د دې پروګرام د اعداد او شمارو تر مخه تقریبا سکم 1 کروڑ خلک د دینه نیک په نیغه فائدہ پورته کوي. د پنجاب پکې 15 سلویخت دي، د سند پکې 15 لک دي، د خیبر پختونخوا 19 لک دي او د بلوچستان 15 لک دي. کومنګ ګورو نو دا د آبادی په شر هم سره خدا پروګرام په بنیادی توګه د غربت د کرخنه چې کوم لاندې خلک ژوند تیری دا راغوي لپاره ده.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام موجوده مشته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینا خالد ده. روبینا خالد په جنوري میاشت کې ویلو دغه پروګرام نه استفاده کوونکو شمیره په روان کال کې د 1 کروڑ خلکو نه واوړي. د یاد پروګرام په سرکار ویپانه د معلوماتو سره سم روبینا خالد دا هم ویلو چې د 13 جنوري 2023 نه هر 3 میاشتنی قسط په 10,500 روپۍ په ځای 12,500 روپۍ وي. دغه پروګرام د نشونما لکه د ماشومانو د صحت، بینظیر تعلیمی وظیفي، سماجی او اقتصادی رجسٹریشن پروگرام، بینظیر کفالت او پودالند وختونه کې د نرخزیانو د مرستې لپاره هم ځینې پروګرامونه شروع کړي. مشال رډو دغه تورنو چې ګنې یاد پروګرام کې د پاکستان پیپلز ګوند پلویانو ته زیات پام کیږي. د یاد ګوند یو صوبای مشر او د قومي سملی په خواني غړي اخوند د چټان سره رابطه وکړه.
بینظیر انکم سپورټ په لابلیسز دي او غو سروې کوي او په هغه بنیاد باندې چې کوم دین هغوی خلک رجسٹر کوي. خو ظاهره خبره ده چې پنجاب د ټولو نه غټه صوبه ده. زمونږ د صوبې آبادی چې کوم دین دا 4 کروڑ او 9 لک ده. بلوچستان خو ډېره کم آبادی ده، 1.5 کروڑ آبادی ده. نو ظاهره خبره ده چې د چا آبادی ډېره یا هغوی ته به ډېره زیاته شي، هلته به ډېر خلک وي، هلته به ډېر غربت وي. پنجاب هم داسې نه دی چې هلته ټول خلک سرمایه دار دي یا ټول خلک مالدار دي، بلکې ځکه تاته وویم چې مونږ د پنجاب دیهاتو کې ګرځو، د سند دیهاتو کې ګرځو، مونږ ته خو دا خپل صوبه ډېره زیاته خخ کاری، ځکه چې دلته کچو کورونه نشته دي. دلته څوک په جومپرو کې نه اوسېږي، هلته خو خلک په جومپرو کې هم اوسېږي. نو د دې وجه دا نه ده چې یاره یا د پښتونخوا سره څه زیاتې کېږي یا د چا سره زیاتې کېږي. د دې وجه دا ده چې د هغوی آبادی ډېره ده او هلته د غربت غریبانان خلک هم ډېر دي. نو په دې وجه سره به ما خو دا سروینده کلي ما ته خو دا پته نشته دی چې څومره ایسه پښتونخوا ته ورکړل کېږي او څومره سند ته ورکړل کېږي او څومره پنجاب ته ورکړل کېږي. خو زه دا وایم چې د هغوی آبادي او پاپولیشن زیات دی، نو ظاهره خبره ده دا خبره وټی کې زیاتې پیسې چې کوم دی دا به پنجاب ته ځي.
نو تاسو خبر وکړه چې پنجاب صوبه غټه ده، د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د پیسو تقسیم خو د آبادی په لحاظ باندې کېږي، دا خو به د مستقیدو په لحاظ باندې کېږي. نو مستقب به زیات د دې صوبې یا د بلوچستان خلک نه وي چې هغه ته ایس فیکټری، کارخانه نشته، روزګار نشته، ژوند ډېر اغېزمن شوی د خلکو اقتصادي ژوند.
بالکل ستاسو دا خبره صحیح ده چې دا د غربت په بنیاد باندې کېږي، خو چې په پنجاب کې څومره آبادی زیاته ده، زما په خیال چې دغه عمره زیات غریبانان خلک به ملته وي. دا به تاسو ته مندازه شوي چې ته چېرته په ټرین کې ځې یا په ګاډي کې ځې، نو تاته به ځې په ځې باندې خلک په نظر باندې راځي چې هغه په جوپړو کې پراته وي. د هغوی زمونږ دا کچه کورونه دي، خو دا د هغوی په خو کورونو نه هم ښه دي. هغوی خو بالکل بس چوپالونه والي او د چوپالونو کې پراته وي. نو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په پنجاب کې غربت نشته دی ولته غریبان نشته دی زما دا خیال دی چې څومره پنجاب غټه صوبه ده نو دغه نو وضعیت په هلته غریبانان بم زیاتی بېنظیر انکم سپورټ چې کوم دی په دې کې دا بیت باو نشته دی البته زمونږ په حکومت کې چې کوم نو تین تین سو کارډونه به یو یو ډسټرکټ ته ورکول خو زمونږ د پاټا چې کوم علاقه او په هغه وخت کې اپریشن شوې وي نو د هغې دپاره نه ټول شرایط چې کوم دي نو هغې کینسل کړي وو چې که د چا نوکري ده که د چا پینشن دی که څوک غریب دی که څوک مالداره دی نو ټول خلک یې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې وراچولي وو بیا د عمران خان صاحب په حکومت کې دې هغه خلک ویستل
چټان صاحب دغه یو خبره کېږي بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې چې کوم دی نو په هغه کې زیات تر یو سیاسي ډلې چې هغه پاکستان پیپلز ګوند دی یا معنا داسې یو نور خو هغې ته په کېږي نه زیاته توجه ورکړی شوې او دغه خلکو زیات استفاده کوونکي د دغه ګوندونو خلک دي کنه
دا بالکل داسې نه ده د بېنظیر انکم سپورټ سروې کېږي هغې ته خلک راځي هغوی سروې کوي د چا د غربت سرمایهدارۍ شره چې د 53% نه په بره ده هغوی نشي کېدی د چا چې را لاندې ده هغه خلک رجسټر کېږي چا سره چې پاسپورټ ورسه دی یا ګاډی شته دی یا موټر سایکل شته دی بینک اکاونټ شته دی نو دا هغه خلکو چې کوم دی نو نه کېږي نو دا په دې بنیاد باندې کېږي او ته په خپله ته د یو څو ډسټرکو سروې وکړه تاته به پته ولګي چې د دې نه د پیپلز پارټۍ نه زیات خلک چې کوم دی نو هغه خلک دي چې هغه پیپلز پارټۍ ته نو ووټ ورکوي نه د ووټ سپورټ نه پاکستان پیپلز پارټۍ سپورټ کوي خو د هغوی ته چې کوم دی نو بېنظیر انکم سپورټ نه پیسې میلاویږي نو په دا د بیبي په نوم باندې پروګرام دی په دې کې پاکستان پیپلز پارټۍ د دندې سوچ هم نشي کولی او بل دا چې دا خو داسې نه دی چې دا ټول عمر د پیپلز پارټۍ سره دی کې مسلم لیگ حکومت راغی دا مسلم لیگ سره وو د هغې نه پس د پی ټی آی حکومت راغی د پی ټی آی سره وو په بېنظیر انکم سپورټ کې داسې هېڅ نشته دی که ته د خپل ډسټرکټ سروې وکړې نو تا ته به اندازه وشي چې په دې کې پیپلز پارټۍ والا د نش په برابر دي نور خلک چې کوم دی په دې کې زیات دي
د اخونزاده چټان په خبره چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شروع کړی خو پیپلز ګوند وو او وروسته د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم جاري ساتل او اوس واکمن اتحادي حکومت چلوي نو بیا په یو ګوند باندې تورونه لګول بې ځایه دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
بالکل د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانه او صفا توګه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ اوریدونکو څو ورځې دوه ورځې وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې نامعلومو وسلوالو اته پاکستانی مزدوران وژلي وو د پاکستان حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف له ایرانه خوښتنه کړې ده چې د هغه مزدورانو وژونکي دي ونیول شي او هغې ته د سزا ورکړل شي نور راپور پامیر ساحل درته وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني او کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې اته کارګران ووژل د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی یې وتړل او وی ویشتل د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټولې سیمې ته شریک ګواښ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلي دي خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتونپالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی مشال رادیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوڅ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټن ځایونه لري او له تهران پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوي ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
او له اسلام آباد اوس تاسو بیا یو جنوبي وزیرستان ته چرته چې اشتیاق مسید د کوټکې سیمه د خلکو د ستونزو حال درکړي. خلک وایي چې دلته دی یو شمیر ستونزې لري، دا ستونزې کمې دي. راځي چې په دا راپور کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کوټکی سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمه مارکیټ ته د صفا اوبه او د بجلی ټرانسفارمر سهولت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د کوټکی سیمه مارکیټ کښې د کاندرون د کوم مشکلات سره مخامخ دي په دغه برعکس مجیب الله ویایي.
مش دا کوټکای مارکیټ چې کوم دی تقریبا 300 دیګانی نه دي او په دغه ډېر مشکلات دي. اول مشکلات دے دغه مارکیټ دے به مشکلات آئی چھ دغه دے به سسٹم ډیر سره غدا اور سارا درس ہند جماعت کھانا او اغه ہند دے بار دے مڑی به پپ مشپل رو لگاولے دے دغه پاخی بنشتا او بل دا پ یک وٹر ٹرانسفارمر باندې پیراٹ مارکیټ چالی جی کھانا او بل انتظام یا سرنگے صفائی سسٹم دے دے ٹی ایم اے ادمی ہے سسٹم نشتا. دا دی کاندورون خپل جاڑو خسی وی کلا باران وشی ور وشی پاغه مقابن دے دای ب پروشی دا کچری ماچری جاما شی بھائی خپل دا کلی ولا خال دی کاندورون
دن کی پسیم اکشے خلکتا ور پیش مشکلات پا براکشے ویائی.
من نم رزوان دائی زد کوٹکی و سیدن گائیم و مشتا چکی مشکلات ایسا پا کوٹکی شے بنیادی خبارا مشتا در روڈ مسلا دو مش مند دوار روڈی نای دی یو دستر ویکینا مشتا رواتالای دائی بگاندیری بونده و دقی مشتا در مشکلات ری پایی همان زیر شوی دی 42 کرو ری پایی کزی ایشی دی پولٹیکلی شے ابو دیز یوتا دو خوبز دا تکا دورن سارا پیرتی لیا داتا کومینا سارا پیرتی مش مطالبہ دادو چه داتا مشتا پزر نظر جور شے.
منوم جاوید د کوټکی اوسیدین کایم. مشته په کوټکی شه د مشکلات ای چې په اسپاټال نشته دی، په جیلی نشته دی، یبم نشته دی، دا پوره د ګاندیری د تپاړې خلک خودغه غبخي او کا په جیلی لړ نشته دی. څلور 1500 کورینه دي در ګاندیری پرې او په جیلی سره اشتانه نه مټشته دی. دا مشته ډېر تکلیف دی چې بای دغه مشته امان زیر شي طریقہ جوړ شي.
مشال ریڈیو چې د کوټکی سیمه اوسیدین کې غوښتنې په براکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
وکړه د کوټکي د ډرینج نالدو ورس مارکیټ ته ټرانسفارمر مستادو ټي ایم ایدو نو دا بالکل وړه غونده مستادو انشاءالله چې دغه کې مو نیکسټ کوم خپل فنډ وي د دغه نو زه ډرینج ته دې ته پیسې هغه کښېږدو کسونو هویر غولږه او بل ټرانسفارمر دا د بجلۍ هغه بالکل د مو په هغه کې درې مې فلحال فنډ نشته سره خو کسونو پرې لګیا کړي دي د مو ښه امید ده چې په کمې شپې کو زه د پر وزیرستان د پوره انشاءالله ټرانسفارمر مې دې کړه د بره د مکین د پوره هم څه میندل دي نو انشاءالله مو کوشش کوي چې د مې زه کوټکي ته ورکړي دی په زوره ته دا څه ډرګونه غونده کسانه دو د ټي ایم ای ورسره زه رابطه وکړه چې د دې د کوم صفوي کوم سیسټم
د سویلی وزیرستان پر ضلع کوټکی سیمه اوسیدن کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه اوسیدن کې ته د ژوند بنیادی سہولتونه ورسول د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور جن کو پا پاکستان کی زیگن پر وقت خزو دا مڑی نے لوڑے کچھے پاکستان پا دنیا کی پا سلورن بر راغلے دے د دې وجوهات څه دي؟ آیا ښځو ته پورا د صحت اسانتیاوې ورکول کیږي؟ آیا په ماشومانو چې کومې امیدوارې ښځې دي هغې ته برابر خوراک ورکول کیږي؟ د مشال خبریالې اسما ګل په باندې دا راپور برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې نړۍ په تیرو دریو لسیزو کې د جنسي تولیدی صحت او لهکونو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي، خو د هغه ښځو شمیره چې نشي کولی له دې ګټې پورته کړي اوس هم په لکونو کې ده. د نوخار اوسیدونکي 29 کلنه بچا مینوي چې د اوو بچو مور ده، پرله پسې یې ماشومان زیږولي. ولې سم خوراک ته د لاسرسي نه لرلو له وجې د صحت د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ ده.
پر لپسې بجو شپږ دینا کې دي زما الک مم یوشته، خو زمونږ د کور د خلکو دار مان دي چې ولک ته بلم دي خاونه پر دو پټو کې کار نه کې خوراک مم دي نشته، بس په لګزاره کوو نو سم خوراک زمونږ نشته، د غذا خراب کم اروخ نه جوړایم.
د بچامینی پسیر پاکستان کې د سیګن شمیر نور خزي هم دي چې د بی وزلی او یاد نه په هیله وجي خپل خیال نشي ساتلې، نه خود ناروغي پر وخت خوراک یا آرام کوي او نه د علاج غوره سہولتونو ته لاسرسي لری. او دغه وجه ډاکټران د زیږون پر وخت د مور او راتلونکي ماشوم د مرګ امکان زیاتولو سبب ګرځوي. دا چې کله میاندې د ماشوم له زیږون وړاندې په غوره توګه خوراک او علاج ونه کړي نو له وجې د مور او راتلونکي ماشوم په صحت سره اغیز پریوزي. د دې پوښتنې په ځواب کې پېښور کې د مقصود میډیکل روغتون ډاکټرې وګمګل مشال ریډیو ته وویل چې د ترتیب شوي خوراک نابرابري، د ضرورت مطابق خوراک نه کول، علاج ته لاسرسی نه لرل او د پوهاوي د کمی له وجې امیدوارې مېرمنې اکثر د وینې له کمی ښکار شي، ځکه د مور او راتلونکي بچي ژوند یې په خطر کې شي.
څخه داسې وي چې هغوی خپل خوراک باقاعدګۍ سره نه اخلي، چې خوراک خپل باقاعدګۍ سره نه اخلي نو هغوی چې کوم دی هغوی ته دا وینه کمی راځي، او وینه چې کومه ده هغه په حمل کې کمه وي نو هغه ایون کې دې حد ته پورې ورسي مور اموات شرا زیاتوي. بل دا خبره چې سو فولیک اسید آیرن سپلیمنٹ فولیک اسید چې کوم دی دا د ماشوم سر جوړې دا دی لاغشتل ضروری دي، او آیرن سپلیمنٹس او ملټي وایټامن بدا اخلي د دې لپاره پراپر چیک اپ زکم ضروری دی چې په هر چیک اپ په دې مختلف ټیسټونه کیږي، د دې په بلډ پریشر چیک کیږي. اوس بل خزه داسې ده چې هغه بالکل ډاکټر لتلې نه ده، هغه ته مونږ ان بوک پیشنټ وایو. داسې وی چې مونږ ته ډېرې خزه داسې راځي چې هغه بس راشي او بس ماشوم پیدا کېدو والو، نو داسې خزه ته پوره سکرین شوی نه وي، د هغه سکریننګ نه وي شوی، هغه پته نه لګي چې دوی ته شوګر دی، بلډ پریشر دی. هغه بلډ پریشر اکثر دومره زیات شي د هغه جټکو طرفه ته لاړ شي او هغه آی سی یو پورې ورسي.
وګمګول ډاکټر زیاتوي کچري زنانه د ناروغۍ پر وخت له ډاکټره په باقاعده توګه خپل معاینه کوي نو د صحت سره تړلې له ډېرو ستونزو بچ کېدای شي.
پدې کې به چې کوم دی دا انټرنیټل چیک اپ ځکه ضروری دی چې پدې کې به د ډاکټر او د مریض ترمنځ یو تعلق پیدا شي. مریض چې کوم دی خپل ټولې مسلې به ډاکټر ته اسانه سره ویل شي، او ډاکټر چې کوم دی هغه به د بیمارو تشخیص اسانه سره کوي، او هغه به په وخت باندې د هغه علاج کوي. پس مسله راځي هغه به بر وخت حل کیږي او هغه به چې دی بر وخت علاج کیږي. او دې ته به دا هم وویل شي کچر د دې وینه کموي نو دې ته به وایي چې ځان په وخت باندې غټ هسپتال ته رسوا، هغه اسپیټال ته ځان رسوا کم کی چې بلډ بینک موجود وي. چې کله دا ماشوم پیدا کړي نو دې ته په مخ کې ټول هر څه د دې ریکارډ به دې سره وي او هغه په وجه به دې ته ماشوم پیدا کولو کې اسانتیا پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو لخوا د مور او ماشوم د صحت په اړه خپور شوی د روان کال راپور د هغه امیدوارو ښځو وضعیت هم په ډاګه کړ چې په بحراني او شخړو ځپلو سیمو کې ژوند کوي چې په نړیواله کچه د خطرو سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې میاندو د مړینې نږدې دوه پر درېیمه برخه اوس په هغه هیوادونو کې پیښیږي چې وروسته پاتې دي او یا د جګړو له وجې اغېزمن شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمه مور او ماشوم د صحت په اړه څه ګامونه پورته کوي؟ نو ځواب کې د خیبر پښتونخوا لپاره د مور او ماشوم د صحت خیال ساتنې پروګرام انتظامی مشر خزر حیات مشال ریډیو ته وویل چې د مور او ماشوم غوره هسمانی په غرض د صوبې په لویو او وړو هسپتالونو کې مختلف پروګرامونه پیل کړي چې له وجې د تیرو وختونو پرتله د مور او ماشوم صحت کې تر ډېره حده ښه والی راغلی چې ورسره د مرګونو په شرا هم ښکاره کمی راغلی.
په 2008 کې چې 275 میندې به مړې کېدې په 100,000 چې ماشومان به پیدا کېدل. دا بیا 2015 کې یو اسټیمیټ وشو، هغې کې بیا دا فیګر 270 کوس شوی. 2019 کې میټرنل مورټیلیټی سروے په هغې کې دا فیګر 165 تر راغلی دی. کمیونټی لیول باندې زمونږ یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وایي، انټیګریټډ هیلتھ پروجیکټ، چې په هغې کې سی ایم ڈبلیوز، ایل ایچ ڈبلیوز او نیوټریشن پروګرام انټیګریشن شوی دی. کور په کور باندې پرگننٹ میندې آئیڈینٹیفائی کیږي، هغوی ته نیسسری سروسز ورکړې کیږي. بی ایچ یوز لیول باندې هم زمونږ ډیلیوری رومز اسٹیبلش شو، ایل ایچ مختلف نور سٹاف ورته ورکړې شو، میڈیسن اکوپمنٹس ورته ورکړې شو، اگر اپ گریڈ شو 24/7 سروسز ورک ہے. چکم جی کی ہم مور دوران زچ کی وفات کی گی پاغے بانی پراپر ریویو کی گی، اگے رپورٹ کی گی، اگے بانی ایکشن اگستی کی گی چی نیکسٹ ٹائم لا دسیون نشی.
پاپولیشن فنڈ د ملګرو ملتونو یو داسې اداره ده چې مقصد یې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر وخت د مور او راتلونکي ماشوم صحت ته پاملرنه کول دي. د دوی لخوا د میاندو او د هغوی د اولاد په اړه راغلي اوسنی راپور کې دا خبره په ګوته شوې چې پاکستان کې په اولس کې د پوهاوي له کمی او د پدرانه نظام له وجې اوس هم ښځې د ضرورت مطابق د صحت سهولتونو ته لاسرسی نه لري، چې له امله یې قریبا په ګنټه کې یوه ښځه ژوند د لاسه ورکوي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی او اوس یو راپور درکو. په یو وخت کې به دا خبرې کیدی چې آیا د انساني بدن اعضا بل ته ورکول دا څنګه دي د اسلامي نظره. نو عالمان وایي چې د بل ته د علاج په خاطر باندې ورکل شي نو دا بد خبره نه ده، خو که د خرسون په غرض باندې ورشي یا د سمګلینګ او قاچاق په غرض باندې چاته ورکل شي نو دا د عالمانو د نظر هم بد خبره ده او د ملک د قانون له نظر هم دا بد خبره ده. شبیر احمد جان په اړه نور حال را کوي.
مارک 2010 کې په ملکی کچه جوړ شوی قانون تر مخه د یو انسان آزاد د قانون سره سم لری کول شي او بیا د نورو ژوندو کسانو د ژغورنې او د علاج په غرض لګول یو قانوني عمل دی او د علاج نه بغیر د آزاد لری کول یا کارول غیر قانوني فعل دی، لکه د قاچاق کول یا خرڅول. دین عالمان او طبي پوهان وایي چې باوجود د دې چې پاکستان کې د غرض لپاره قانون هم موجود دی، خو ځینې خلک اوس هم د عمل ته د شک په نظر ګوري. خو بیا ډاکټران او دینی پوهان وایي چې د دین سره سم هم او قانون سره سم عمل دی او بل دا چې د انسان ژوند په بچ کېدی شي. پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې ډاکټر فیصل بارکزی په دې بابلا مشال لیډو ته وایي.
نو دا خو کوم دی مخکې هم مخکې نه دا سیز را روان دی، لکه مخکې چې کوم دا خلکو به خپل ګردې ورکولې، خپل چې کوم دی دا اینه به ورکوله، خو هغه سه طریقې کار دا غو چې مطلب هغه یو الیګل نه وي او بل دا چې دا هغه به پراپر ته سرټیفیکیټ رخلې د هیلت ډپارټمنټ نه او سره چې کوم دا ریلیټیوز وي دا غنه. لکه بیا زمونږ په موشه کې دا سیس چې کوم دی نیگیټیو پروپاګیټ کیږي چې خلک په دې نه چې کوم دی غلطه فائدہ اخلي، غلط نجیز فائدې ته اخلي، غلطه طریقې چې کوم دی کوي. خو چې کله کوم سیس کې لکه یو پراپر چینل استعمال شي هغه کې چکم دے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انوالو وی هغه چکم دے فیملی پکې انوالو وی حکومت پکې انوالو وی نو هغه سیس چکم دے بیا جائز دے ځکه چې د دې سره د ډېر خلکو چکم دے زندګیا نه چکم دے بچکی کې ځکه چې ګوردا لکه اوس یو عام ایگزامپل دے زمو کوم معاشه کې چې یو کس چکم دے ګوردا خراب شي نو هغه بل دے فیملی والا یا دے خاندان والا بل کس چکم دے هغه ته ګوردا چکم دے هغه ورکی ځکه چې یو ګوردا خپل کار کوي نو د بل کس زندگی هم بچي او د بل کس ته هم څه نقصان نه کوي. دغه رنګ اوس په پاکستان کې چکم اینه دا هغه چکم دے ٹرانسپلانٹ چکم دے هغه کیږي
نو موږ جاته وی چې د قاچاق یا سمګلنګ مخونه ولې شي ځکه ډېر خلک ته د قانون او عمل غلطه ګټه ترلاسه کوي او د غریبو یا مجبور خلکو نه د پیسو لپاره انساني عذاب واسي باید دغه مخنیوي وشي نو دا یو غوره عمل دی.
کله اکس مړ کیږي لکه سترګې شوې دغه رنګ د جګر شو ګوردا شو نو هغه بیا نروبسي او هغه چکم دا بیا په یو کې کېږدوي په چکم د دې خپل مشن دی پای کې نو بیا چکم بل کس ته ضرورت وي نو بیا هغه ته ولګي نو دا یو ښه کار دی خو چې پدا کې چکم زمونږ لیگل چکم کاروي دا چې هغه کمپلیټ کړی شوی وي خو چکم سیز د حکومت د سترګو وړاندې وي او پای کې چکم دا د دوړو سایډونو چکم خاندان وي هغه پکې انوالو وي چې زه په خپل خوخه باندې دا سیز ورکوم او دې سره چکم دی د یو انسان د یو مسلمان زندگی چکم دا هغه بچ کړی دی شي.
بیا دني عالمان سره نظر لري مفتی عبدالرحمن چې پیښور پوهنتون اسلامک سنټر کې استاد هم دی مشال لیډو ته وای اسلامي تعلیمات خو موږ ته داخای چې د انسان ژوند بچ کول ټول انسانيت بچ کول دي باید د داسې خګړې عمل ډاډګر نه وکړي شي.
دا چې کومه مسله ده د دې کې خو اسلامي نظریاتي کونسل ډیر زیات تحقیقي نوٹ ورکړي دي د دې کې د بازي خلکو رائے خو بل ده خو دې کې صحیح رائے چې دا کې اوسړې خپل کار نیا یا کډنی بعد از وفات د وای چې زدا ڈونیٹ کول واړم نو په دې کې څه حرج نشته بلکې دا صدقه جاریه ده او د دې لپاره باقی دا ډیر کوټلي ګامونه پروتوکول پکار دي چې د نظریاتي کونسل سره په دې باندې دا غی رائے معلوم کړی شي. غی رائے دا ده چې دا بالکل جائز دي کډنی ٹرانسپلانٹ هم کولی شي کارنی هم کولی شي او دا یو انسان ته ژوند ورکول دي مناحیا فکأنما احیا الناس جميعا چې یو انسان ته ژوند ورکول دا سیده کې ټول عالم ته ژوند ورکو
د پنځبه پورس په کراچۍ کې شوې د غونډې کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر علامه راغب حسین نعیمی د غوینور ملګری د ډو په هنتون کراچۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد سید قریشی او د ماهرانو ډاکټرانو ګډون کړو او ګډ اعلامیه کې ویلي چې د آزاد ورکونکو یا د هغو د کورنۍ اجازت او اخلاقي او قانوني عنصر نظر کې ساتلو ورستو د دې ورکول او لګول یو غوره کار دی او صدقه جاریه هم ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
او اوریدونکو اوس ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ته. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې 1.6 اربع کسان له ټولنیز خوندیتوب څخه محروم دي. نړیوال بانک دا راپور د اپریل په 8 خپور کړی چې پکې ویل شوی دي چې د نړۍ په کم آمدن لرونکو هیوادونو کې د سماجی تحفظ نظام په هر څلورو کې یوازې یو تن ته رسیږي. نور تفصیل خالد نیاز راکړي.
د پیښور پوهنتون سوشیالوجی ډپارټمنټ استاد ظفر خان وایي د ټولنې کمزوري طبقاتو لکه مازور خلکو، زیات عمر والا کسانو، کندو، بېوزله او بیروزګار خلکو ته مالی مرستې او بنیادی سهولتونه ورکول او د دوی د حقونو خیال ساتل سماجی تحفظ دی. دی وایي پاکستان کې 70% خلک بنیادی سهولتونو څخه هم محروم دي.
ډېر مطلب کونډې، ډېر چکم دی یتیمانان، ډېر چکم دی کنه لکه خلک چې دا هغوی په وجود باندې نیمګړی دي، ډیسبلټی ده یا داسې نور چکم دی کنه لکه بیروزګاری ده. دا ډېر غټ تعداد کې چکم دی کنه موږ سره خلک بیروزګاره دي. نو د دې لپاره پکار دا ده چې پاکستان کې په دې باندې بنیادی کار وشي، د دې لپاره بجټ محسوس کړی شي، ورسره چکم دی کنه ګډ گورننس چکم دی کنه هغه انشور شي چې دې خلکو ته خپلې پیسې په خپل ځای ورسي. نو منګه اوسه پورې خو په زدا وایم چې لکه موږ ته په دې کې ډېر غټ سفر لا پاتې دی او ډېر غټ ګیپ موجود دی.
د کال 2023 د پاکستان اکنامک سروي تر مخه دی هیواد کې تقریبا 15 لک خلک بے روزگار دي چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي. په ټولنه ژور نظر لرونکي حیات روغانی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره سماجی تحفظ ډیر ضروری دی. دی وایي پاکستان کې یو خوا د ناامنۍ سره مخ دی، نو بل خوا دلته معاشي ستونزې هم زیاتې شوې دي چې د دې اثر په اولس پریوزي. د حیات روغانی په خبره په دې هیواد کې اولس ته سماجی تحفظ نه دی ترلاسه او رس تر بله د خلکو مسلو کې زیاتوالی را روان دی.
د سوشل پروټیکشن ډیسټری زونه ډیره کمی په دې دغه باندې چې کوم دی په پینشنز باندې او د دوی مسلې روانې دي، د دې ختمولو لارې ګوري. دغه شان دي کې د صحت په حواله سره، د سکولونو په حواله سره، د تعلیم په حواله سره، خبرو په مخه کې خو بیا یونیورسيټي چې کوم دی نو هغه دغه طرف ته روانې دي، د دیوالیه کېدو طرف ته روانې دي. نو ریاست لګیا دی د خپل خرچو بوج چې کوم په اولس باندې ایښی دی، داګه د پر اوس هغه د مدنیات او اداري او د پرایویټیزم په نوم باندې دا سیزونه ټول راخلي او هغه ګڼه کوي. میډل کلاس ډېر پتا دی سره ښکته روان دي. بدا سہرات ہو کے چکم دے ڈیر زیاد بد حال دے پا پاکستان کی دا سوشل پروٹیکشن.
کمر نسیم پا خیبر پختونخوا کی دا انسانی حقوں دا پارا کار کئی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی کمر نسیم اوی ملکی وګړو تا سماجی تحفظ ورکول دا ریاست ذمہواری وی چې دا ملک ہر کس تعلیم او صحت غوندی بنیادی سہولتوں نا تر لاسه کړي. کمر نسیم زیاته کړی دا د هیواد کې ګڼ شمیر خلک د بیماری او بے روزګارۍ په صورت کې ستونزې لري، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. دی وایي اولس ته هم پته پکار ده چې کوم سیزونه د دوی سماجی تحفظ کې شامل دي.
حکومت د ټیکسس په مد کې جمع کوي یا ریاستی ادارو ته او یا سماجی ادارو ته خلک ورکوي، داغه شفافیت سره تقسیم چکم دي هغه د سماجی تحفظ په زمره کې راځي. او سماجی تحفظ ځکه هم ډیر ضروری دي چې خلک د مختلف طبقات سره تعلق رکھی، خلک مختلف قسمه د تعلیم حواله سره، د روزګار حواله سره، یا د بیماری یا د صحت حواله سره ته مختلف مسائل او شکار وي، او هغه ته په ریاست او د ملک یا چې کوم صوبه وي د هغه طرف نه د مدد او د مرستې ضرورت وي.
سماجی پوهان وایي تر څو چې د وسیلو منصفانه تقسیم نه وي شوی، خلکو ته روزګار نه وي ورکړل شوی، او کمزوري طبقاتو، ښځو، ماشومانو، نرخزیانو او مازوري سره مخ خلکو ته بنیادی سہولتونه نه وي ورکړل شوی، تر هغه پاکستان کې ټولنیز خوندیتوب نشي باور کېدی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د کرکټ ټورنمنت شوه دی. د دې ټورنمنت حال مونږ ته خبريال نجیب الله الوخیل راکړي.
دا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې د سهار کتلولې جام تر سرلیک لاندې د کرکټ وم پړاو سیالۍ دي چې نندارې لپاره د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورغلي ول. د یادو دولس ورځنیو سیالیو پایلو بچې د زرمت اړوند د سهار کو سیمې د کرکټ پر میدان تر سره شوه. لومړی مقام علی جان خیل او دویم مقام خروټی کلا اتلان لوبډلې تر لاسه کړ. د لوب یو منتظم قدرت کامران مشال رورېتو ویل
شخصا په دې ټراپی کې د ټول افغانستان څخه لوبډلې ګډون کړي او لوبغاړو د ننګرهار څخه راغلي او کابل خپل لوبډلې لرله، د خوست څخه تاسو ویل د لوبډلې، د غزنی څخه لوبډلې و، همداشان د پکتیکا څخه چې په کوارټر فاینل کې ماتې سولې. نو لوبغاړو خو افغانستان دی هر ولایت څخه ګډون کړي وو.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي په دې ولایت په ځانګړي ډول زرمت کې د سپورت په ډګر کې تکړه استعدادونه شته، او که چیرې د هغوی د تمرینونو لپاره مناسب میدانونه او د اړوندو ادارو لخوا د نورو سیمو او ولایتونو له ورزشکارانو سره نسبتا لوی سیالۍ پلان او کړي شي، په دې ولایت کې به ورزشي بهیر لا وغوړېږي. د پکتیا د زرمت یو اوسیدونکي جاوید جبران وویل
معیاري لوبغالي کې دلته جوړېږي په ټول افغانستان کې، او سره ځانګړي ډول پکتیا زرمت ولسوالۍ کې جوړېږي. دا به ډېر ښه خبر وي د زرمت اوسیدونکو لپاره. زرمت نه یوازې چې په نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی، ښه استعدادونه لري، او سره د ورزش په ډګر کې هم ډېر ښه استعدادونه لري.
ورزشکاران سپور سپورت او بیلابیل لوبی د ښه روغتیا د تضمین لپاره ارزښت منی بولی او زیاتوي چې دې سره د ځوانانو ترمنځ یووالی او اړیکې پیاوړي کیږي. ځوان کهول د نشو او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل کیږي او سپورت ته مخه کوي. یو تن ورزشکار عبید کریاب وایي
لوبی خو ډیر مهم دی ځکه چې یو خو بوختیا ده بل ور سره د صحت لپاره سپورت ډیر ښه شی ده او بل د ځوانانو مینه له کرکټ سره ورځ په ورځ زیاتیږي. هغه که د هرې سیمې وي خو ماشاءالله د زرمت خلک چې دي زرمت ولسوالي ډیر مینه ناک خلک دي.
د پکتیا د ورزشي برخو د مسؤلینو په وینا سره له دې چې په زرمت کې اکثره لوبی په ډیر شمېر کې مینهوال او لوبغاړي لري خو کرکټ سره د خلکو مینه ډیره ده او د لوبو نندارې ته هم په زیات شمېر کې خلک ورځي. په وروستیو دوه لسیزو کې په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ لوبډلې 19 کلنو او نورو لوبډلو د لوبغاړو لوبیدنه لامل شوې چې په دې هیواد کې د کرکټ مینهوال په چټکۍ ډیر شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.